مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او اسرار الله مومن هرکلی کو په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او اف سي آر پښتانه هم در خبرو. په اول خبرونه له اسرار الله مومن نه اورو.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته رسی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د دې هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. او د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندې ګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته رسی. بلخوا پاکستان وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال ډوته ویل چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقه نیټه او ایجنډا خبرې وکړي.
څلور اخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته تبن من هیڅ د یو وړاندیز دادې چې پنځمه ناستې په دې میاشت کې دننه دننه وشي. په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی مګر نهایي شوی نه ده. تر اوسه به یو بحث تبن د چینایانو سره په کار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي.
بلخو د پاکستاني وزیر اعظم د بلون سره سلاکار صدر عزیز پرون په اسلام آباد کې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره کوششونه باید له شرطونو محلویش او ضرب الاجل سره ونتړل شي. طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند غړي شازی اماری خامې سملی ته په خپله وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوي رپورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تر راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپله څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. بل اپوزیشن ګوند د پاکستان تحریک انصاف بیا پر یاد مسله د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی. وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي. د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم یا نواز شریف د کورنۍ غړو نمونه شامل دي، خو د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار ناسم دی، ځکه چې پاکستان کې له هیواده بهر کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. چرواکي ادعا کوي چې په کراچۍ ښار کې یې د القاعده برصغیر څانګې څلور مشکوکه وسلوال نیولې دي. بلخو په دې ښار کې وسلوالو درې شیعه وګړي په ډزو وژلي. د کراچۍ پولیس چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې د کراچۍ صدر سیمې سره نږدې پولیسو د خالي په شپه ناوخته د یوې کاروایي پر مهال د القاعده برصغیر څانګې څلور وسلوال ونیول چې د دوی په خبره دغه څلور واړه تعلیم یافته دي او یا د ډلې لره به یې د ښار نه مالي مرستې ټولولې. بلخوا په کراچۍ کې د جمعې په ورځ درې شیعه وګړي وژل شوي چې پکې پلار او زوی هم شامل دي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندې ګیر درویش کسان مړه شوي. د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندې ګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځایي پولیسو رسنیو ته ویلي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په اتوره مقام باندې یو هفته مخکې د ځمکې خودو له امله د یو کلي نهه ویشت کسان د ملبې لاندې ګیر شول چې د ځایي خلکو په مرسته څلور کسه جوبل او دوه مړه راویستل شول. خو د چارواکو په خبره پرون د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې ګیر درویش کسان مړه اعلان کړل او د هغوی جنازه یې هم وکړه. تاسو مشال لړیو ته غوږیستئ. یو افغان ماشوم چې په کچاکي لارې کې برتانیا ته روان و پرون له مرګه وژغورل شو. دا هلک احمد نومیږي او عمر یې د شپږ او اوو کلونو ترمنځ دی. دی له څوارلسو لویانو سره په داسې لارې کې چې منځ یخچال و په فرانس کې د کډوالو له یوه کیمپ په روان شوی و. یوې برطانوي خیریه مامور انکاسور یل فرانس خبري اجانس ته وویل چې احمد یې په فرانس کې د ځنګل په نوم کیمپ کې لیدلی و او یو موبایل ټلیفون یې ورکړی و. سوریل ویلي چې احمد ټلیفوني پیغام ورواستوه او خبره یې کړه چې په لارې کې اکسیجن خلاص شوی او دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په برتانیا کې له کډوالو سره د یوې مرستندوی ادارې کارکوونکي وایي چې پولیسو د احمد موبایل ټلیفون تعقیب کړو او د لارې ځای تر موندلو وروسته یې دا کسان وژغورل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وژل شو. د دې وزارت ویان دولت وزیر پرون مشر ته وویل چې د طالبانو دغه مسؤول د شفق عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. د ملګرو ملتونو هغه سخت قوانین په راتلونکي میاشت کې عملي کیږي چې هدف یې د ترګرو لاسو ته د اټومي موادو د لوېدو مخه نیول دي. دا اعلان د اټومي انرژۍ نړیوال ایجنسۍ پرون وکړ. روسیې اونۍ د پاکستان، اذربایجان او کویت په ګډون لسو هیوادونو د اټومي موادو د طبي یا مادي خوندیتوب په قرارداد کې شوی بدلون لاسلیک کړو. ایران او شمالي کوریا له هغو څو نیوکلیر هیوادونو دي چې نه یې د 1980 ابتدایي قرارداد او نه هم د دې قرارداد وروستۍ بڼه خپله کړې. مخکې دغه تړون مقصد دا خبر یقیني کول و چې د یو هیواد نه بل هیواد ته د انتقال پر وخت د یورینیمو یا پلوټونیم موادو ته سخدریزه رسایي ونه کړي، خو اوس دغه وروستۍ ترمیم حکومتونه د دې هم پابند جوړوي چې په خپلو هیوادونو دننه اټومي تنصیبات خوندي کړي. شامی حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون دا خبره تایید کړه، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په پیرس او بروکسل کې د ترګریزو حملو سره په تړاو مشکوک کس محمد ایبرینی ونیول شو. محمد ایبرینی د بلجیم پاسپورت لري او یو دېرش کلن دی چې پرون د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوی دی. او د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 مزدورانو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې چې تېره اونۍ یې د دمشق په لمنو کې نیولي وو. په دې اړه په لندن کې د شام د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې سیمه ییزو چارواکو له دایې سره یو موافقه کړې ده څو 170 مزدوران خوشي کړي. دا او تدې مهال د مشال خبرونه. خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار لم مومند وړاندې کول. درنو ودونکو، تاسو کولی شئ د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. که چېرې راسه د روانې غړې تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر سره به له افغان چارواکو سره د کابل، واشنگټن، پیکینګ او اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې پر ایجنډا خبرې وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې په هغه هیواد کې 80 میلیونه خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوي. په قبایلي سیمو کې څه حال دی؟
په قبایلي علاقه کې د غربت له کرښې کومه ده هغه ماینس نم لاندې ده، مطلب منفي کې روانه ده، بلکې قبایلي علاقې دې له کرښې نه ډېر لاندې روان.
په پښتونخوا کې د خراب امنیت او د روزګار د لږو موقعو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر هیوادونو ته تګ غواړي، خو ځینې خپل وطن ته ستانه شوي.
زمونږ په وطن کې ژوند چې دی دا داسې نه دی چې ډېر لاندې ژوند دی، ډېر پاتې ژوند دی. فیزونه مونږ ګورو چې ښه کېږي، زموږ په کلي ته نور خلک هم دغه شانتي دي.
د جنوبي وزیرستان ځوانان په غیر حکومتي ادارو کې د نوکریانو غوښتنه کوي.
فوری طور باندې دا غیر مقامی خلق دا برطرف شي. تقریبا 80% په هر این جی او شه نان لوکل خلق ته چې میرټ باندې برته وشي.
د نړۍ رنگونو نیز خبرونه کې د نوی هندي فلمونو حال درکو.
کارف ہے تو آرین ہے، کارف نہیں تو آرین کچھ بھی نہیں.
شننی او تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سروسی. درنو ودونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته غوږی. تمه ده چې د امریکا د بارنو چارو وزیر نن کابل ته لاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د کابل، واشنگټن، پیکینګ او اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې پر ایجنډا خبرې وکړي. عمر زاخلوال وایي چې په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې به دا مسله سیړل کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په څه ډول وشي او کوم کسان چې دې خبرو ته نه چمتو کیږي څلور واړه هیوادونه به له هغوی سره څه ډول چلند کوي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې وو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. حضرت عمر زاخلوال زیاته کړه چې د دې پنځمې څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه یې د چین له استازو سره خبرې کړې دي. د ښاغلي زاخلوال په وینا جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسئلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اخیزو خبرو په برخه کې چې په هغې کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته طبعا منحیث د یو وړاندیز داده چې پنځمه ناسته یې په دې میاشت کې دننه دننه وشي په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی مګر نهایي شوې نه ده لا تر اوسه به یو بحث طبعا د چینایانو سره هم په کار دی د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشي او په تېره میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي طبعا په هدف د دې څلور اخیزې ناستې چې څه به وشي اجنډا به څه وشي د راتلونکي مجلس لپاره دغه څه دي چې انشاءالله سبا بل سبا کې به نهایي شي لا تر اوسه پورې دا خبره طبعا په شکل د پیشنهاد او نهایي شوې نه ده
ښاغلي زخیلوال دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د جناح انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې تر ګډون وروسته وکړې په جناح انسټیټیوټ کې دغه بحث له ژمي تر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړه شوې وه چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړلی سي سرتاج عزیز په دې اړه چې یو شمېر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي وویل چې په اوس مهال کې باید ټوله پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسي نه د دې بهیر د شنډولو لپاره هڅو ته او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ سرتاج عزیز وویل چې هیواد یې د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولی سي خو دوی پر طالبانو حکم نسي چلولی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګنده کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي عزیز وویل څلور هیوادونه به وروسته دا پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو د رابرللو پر لارو چارو خبرې وشي ښاغلي زاخیلوال هم همداراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم ذاکر چې په وروستیو کې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای سوی خپلو مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولی ښاغلي زاخیلوال وویل چې د دغه لیک لوستی او په دې لیک کې له افغان حکومت امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي
درنو اردن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی د پانما اسنادو د په ډاکا کې دوه روستو چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم د اولادونو نمونه هم راغلی وو د دې هیواد اپوزیشن پر نواز شریف غږ کړی چې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي او په نوموړي فشار هم زیات شوی دی د جمعې په ورځ د اختلاف بیلابیلو ګوندونو غوښتنه وکړه چې نواز شریف ته استعفا ورکړي د پانما په پاڼو کې ویل شوی وو چې د نواز شریف زامنو په بهر هیوادونو کې یو شمیر شرکتونه یا کمپنیانې لري خو د وزیر اعظم ازوی ویلي چې هیڅ ډول ناقانونه کار یې نه دی کړی حکومت په دې اړه د پلټون لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی د قومي اسمبلی د جمعې د ورځې بحث په اړه نور معلومات له اسلام آباد د مشال لاډیو خبریال رابی اکرم خان راکوي
اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ په پارلمان کې د بحث په وخت د پاناما اسنادو معاملې په اړه د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفی مطالبه کړې ده د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس معاملې په اړه د بحث په وخت د پاکستان تحریک انصاف رهنما شاه محمود قریشی وینا وه چې په پاناما لیکس یو داسې کمیشن جوړ کړی شي چې هغه ټولو ته قبول وي دوی وویل چې موږ یو با اختیاره کمیشن غواړو د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی کمیشن ورته منظور نه دی د پاکستان پیپلز کوم شازی امری وینا وه چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتلونه پس وزیر اعظم سره هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي چې د وزیر اعظم په عہدې پاتې شي د شازی امری په وینا چې د اخلاقیاتو تقاضا ده چې وزیر اعظم خپل عہده پرېږدي او ځان د احتساب لپاره وړاندې کړي د متحده قومي مومنټ غړي آصف حسنین وینا وه چې آئین په واضح توګه وایي چې کم تن صادق او امین نه وي نو هغه وزیر اعظم سره د اسمبلی غړی هم نشي جوړېدی په دې موقع د اطلاعاتو وفاقي وزیر وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو غړي وزیر اعظم نواز شریف داسې په نښه کوي چې هغې خپله هیڅ هم نه وي کړي دوی ویل چا ده چې په کمیشن اعتراض سے دا سپریم کورٹ لار اخلاصی دی
دا مشال ریڈیو دا
مشال لړی ته تاسو غوږې درنو ولونکو په کراچۍ کې پولیسو څلور کسان نیولی او دعوه کوي چې دا وسله وال د القاعده برصغیر څنګ سره تعلق لري. دوی زیاتوي چې دغه کسان یې د یوې نښتې وروسته نیولی دي، بلخوا هم په کراچۍ کې پرون درې کسان وژل شوي چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی. تر دې کې طالبان حکیم الله مسعود ډلې د دې ذمواري قبوله کړې ده. محمد عمران نور تفصیل سره.
د کراچۍ ښار پر ریډي تاڼۍ د پولیسو په وینا چې د صدر جهانگیر پارک سره نږدې نامعلومه کسانو د خالی پشپا په پولیسو ډزې وکړې، چې وروسته یې د یوې کاروایۍ پر مهال د ناقانونه ګرځولې شوې القاعده برصغیر څانګې څلور مرستیال نیولې شوې دي. د ښار د پر ریډي تاڼۍ مشر مطبوعاتو ته وویل چې دغه نیولې شوي کسان اعلی تعلیم یافته دي او په ښار کې د دغه ډلې مالي مرستې کولې. دوی وایي چې القاعده برصغیر سره دوی تعلق دی او حافظ شاهد کوم چې د وړاندې نه نیولې شوی دی د هغه نږدې ملګری دي. لپاره به دلته فنډونه جمع کول او سلور واړو لوړې زده کړې کړې دي. د پولیسو په وینا چې سلور واړه کسان د کراچۍ اوسېدونکي دي او د ولقې نه بارودي مواد، سلور وړې ټوپکې او موټر سایکل ترلاسه شوي دي. بل اړخته د جمعې په ورځ وژل شوي درې کسانو په اړه ویل کېږي چې د دوی تعلق د شیعه ورورولۍ سره و او د جمعې مونځ نه وروسته کور ته روان وو چې موټر سایکل سورو پرې ډزې وکړې. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر مقدس حیدر مطبوعاتو ته ویلي چې دوه موټر سایکل سورو په دغه کسانو ډزې کړې او دوه نور وسله وال هم په بل موټر سایکل موجود وو کوم چې د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي. دی وایي چې د دوی پسې شاته دغه کسان راغلل او د پیښې په وخت چې کوم خلک موجود وو هغوی موږ ته وویل چې موټر سایکل سواره وسلوال په دوی پسې را روان وو او دوی په ډزو ویشتلي وي. د ناقانونه ګرځول شوي تحریکي طالبان پاکستان حکیم الله مسعود دلی ویان د نامعلوم ځایه مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د دې پیښې ذمواري قبوله کړې ده. د ذکر ده چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد عملیاتو تر ډېره حد امن پر ځای کړې، ولې په تېره لنډه موده کې واري بیا د هدفي وجنو او لاسي بمونو د حملو لړۍ شروع شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو دونکو، د پاکستان مرکزی حکومت وای په هغه هیواد کې تر 2 میلیون نه زیات خلک د غربت لکر خلاندې ژوند کوي. دا شمیرې د پخوانی شمیرو څخه 30% زیات دي. په دې سربې کې دا هم ویل شوی چې په هغه هیواد کې غریبي زیاته شوې ده. په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې له 14 کلونو راهیسې بدامنې له وجې هم اقتصاد ته ډېر زیان رسېدلی. په دغه سیمو کې څومره غربت دی او د دې اثرات څه دي، د یوې وړوکې دمې وروسته درته وړاندې کوو. د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزارت وایي چې په هغه هیواد کې په لسو کې درې کسان غریبانان دي چې دا شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي. په هغه هیواد کې په 2001 کال کې 40 میلیونه خلک د غربت له کرخې لاندې ژوند کاو، خو دا شمېره تر 20 میلیونو پورې رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په قبایلي سیمو کې غربت د نورو سیمو نه ډېر زیات دی.
نو که فرض کړه زه نن د فاټا آبادی 1 کروڑ اومنم، نو د هغې کې کم از کم نیم آبادی چې ده هغه د کرخې لاندې ده، یعنی 50% لپاره 50 ارب روپۍ په دې 13 کالو کې ورکړی شوی وي. نو هغې کې مانو کې په ځمکه باندې 2 ارب روپۍ نه دي لګېدلي. د دې مطلب څه شو چې ترقی اډو شوی نه ده. بل تاسو این جی اوز دي هغه د پاکستان یا د پاکستان د بهر ملکونو این جی او باندې دي، چونکه هغه پیژني هم نه چې بای کار اصل کې څه پکار دی، نو لحاظ هغه کې څه پیسې لګولې دي.
اکرام هوتی ویل چې د قبایلو په نامه ډېر امدادونه راغلي، خو دې امداد د خلکو غربت کم کړی نه دی. د وزیرستان یو خبریال عبدالسلام وزیر وای چې په قبایلي سیمو کې دوه قسمه کاروباري خلک وو. لومړی هغه قبایل چې د هیواد په نورو ځایونو کې کاروبار کو، نو پر هغوی څه اثر نه دی پرېوتې. بل په دغه سیمو کې دننه خلکو روزګار کو چې د جنگ له وجې هر څه د لمنځه تللي دي.
نو کوم چې مارکیټ وو، دوکان وو، هماغه شی ختم شو. بیا افغانستان سره چې کوم د کاروبار یو تاړون وو، کومې لارې وې، هغه هم چونکې بندې شوې. نو موجوده حالات کې زه فکر کوم چې دا فاټا خلک او دا وزیرستان یا پورا د فاټا خلک شاید کې پټولونه غریب خلک وي او دلته د غربت مسایل شاید کې ټولونه باید دغل زیات وي.
خبريال عبدالسلام وزیر زیاته کړ چې د قبایلی سیمو پسماندګي او غربت نور وجوهات هم دي چې له وجې خلک بیروزګار دي. بیا له کورن جنسینه د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای چې قبایلی سیمو په حق له کرش میری مخې ته ناراضي او نه هم په هغه ځایونو کې سمې سروېګانې شوي.
زما څومره خیال دی او بلکې حقیقت هم دا دی چې دته د اسلام آباد لاهور او دی خرون علاوه فیصل آباد خرون علاوه سره د دې ملک پتم نه لګیږي او دی تر پاکستان نه مطلب رپورټونه شایع کوي او نه داسې د سره څه پروګرام شته رہے چې آریا لکه نه دې ته پته ولګیږي چې غربت لکیره څومره لاندې ده. زه به دا وایم چې په قبایلي علاقې کې د غربت لکیره څومره ده هغه ماینس نم لاندې ده، مطلب منفی کې روانه ده، بلکې قبایلي علاقې دې لکیرې نه ډېر لاندې روان دي.
د پارلمان غړي ساجد حسین توري دا هم ویل چې تعلیم، صحت او نورو څانګو کې دا سیمې هېرې کړل شوي دي. بلخوا کارپوهان وایي چې دغه سیمو لپاره په اربونو روپو امداد راغلی و خو د دې باوجود غربت زیات شوی. حکومت له پکار ده چې په دغه سیمو کې خلکو ته د روزګار موقع ورکړي چې ورسره غربت کې کمی راتللی شي.
دا مشال ریډیو ده.
دروندر کو پداسي حال کې چې په پښتونخوا کې د خراب امنیت او د روزګار د لوګو مقوله کبله ډیر تعلیم یافته ځوانان بهر هیوادونو ته تل غواړي، خو یو شمیر ځوانان داسې هم دي چې هغه خپل پوها هنر خپل ولست پرمختیا لپاره په کار راوصل غواړي. پر دې موضوع د شاین بنیری دا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د امنیت د خرابې وضع، صنعتونو د نشتوالي او روزګار د لږو مقوله کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر ملکونو ته د تلو په هڅه کې دي. بیا هم داسې خلک شته چې د بهر ملکونو په پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي او بېلابېل هنرونه یې ترلاسه کړي دي، خو په پای کې خپل وطن ته راستانه شوي دي. جاوید اقبال یوسفزی په پېښور کې د یو پوهنتون استاد او د یو څېړنیز مرکز مشر دی. هغه په امریکا کې لوړې زده کړې کړې دي، خو د زده کړو نه وروسته یې غوره دا کړه چې خپل وطن ته راستون شي. څه خبره وه چې هغه په راستنېدو مجبوره کړه؟ هغه وایي
قومیت په کمرات لیشي چیرې په وطن باندې مین یا دلته کې سکول وختل ډېر پریکټیکل خبرې دي. زمونږ په وطن کې ژوند چې دی دا داسې نه دی چې څه ډېر لاندې ژوند دی، څه ډېر پاتې ژوند دی. فیزونه مونږ ګورو چې ښه کېږي، زمونږ په کې می صدا نور خلک هم دغه شانتي دي. نو برین ډرین خو شته، داسې خلک شته چې هغې راشي بیا واپس لاړ شي.
په پښتونخوا کې یو شمیر کارپوهان، استادان، ډاکټران او انجینران شته چې هغوی د 1980 په لسیزه کې بهر هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللي وو. دوی خپلې خاورې ته راستانه شو او دلته د بېلابېلو ادارو جوړولو د لارې د خپل اولس په پرمختیا کې یو مهم کردار لوباو. په دوی کې یو ډاکټر شاه جهان خان دی چې نن سبا په پېښور کې د یو پوهنتون وایس چانسلر دی. نوموړی وایي وطن ته راستنېده یو خپل رومانس لري.
دا ځان له یو جدا قسم رومانس دی. دغه رومانس کې ما غوندې نور هم داسې بلاري چې هغه هلته نه راغلي دي، پرېښودي دي او بیا دلته کې ادارې جوړوي او دلته که زنو کړی له راغلی ما نوکري ما ډو کړې نه ده. که اصلي حقیقت کې وایي دلته کې سیزونه جوړوه، دا دلته چې مې آیم ساینسز ما هدایت جوړ کړ هغه نن پاکستان کې څلورم نمبر دی. نو دیټس اندر اٹریکشن، دا ما امریکا کې نشو کولی.
په پېښور کې د انسټیټیوټ فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ لخوا اوسوس په دې اړه یوه څېړنه شوې ده چې کوم تعلیم یافته او هنرمند ځوانان او پیغلې وطن ته راستانه شوي دي، نو د هغوی د کار په ټولنه اغېز څه دی؟ د دغه څېړنې په اړه یو ځل بیا د جاوید اقبال یوسفزی ناورو.
موږ دا پته ولګېده چې کوم خلک بهر کلي دي واپس راغلي دي، نو که هغې معاشي طور باندې اف دی آر ناٹ پرفارمنگ ویل انف، که ډېرې پیسې نه ګټي، خو هغې دا ګڼي چې زموږ سوشل کیپیټل ډېر سیوا شوی دی چې موږ واپس راغلو. زموږ معاشره کې عزت، زموږ خلکو سره رک رکھاو، زموږ برتاو، زموږ پروفیشنلزم، دا ټول موږ ګین کړی دي. زموږ هیومن کیپیټل سیوا شوی دی.
د مهاجرت د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 2015 د جنوري د میاشتې راهیسې د لسو لکونه ډېرو خلکو د اروپا بېلابېلو هیوادونو ته د رسیدو لپاره د سمندر د لارې یونان ته سفر کړی دی. د 2015 کال په وړومبو درو میاشتو کې یونان ته په رسیدونکو خلکو کې 3,003 پاکستانیانو.
شاین بنری چې تاسو رپورټ باندې کوزو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان ځوانان په غیر حکومتي ادارو یا این جی اوز کې د نوکریانو غوښتنه کوي. دوی له مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پختونخوا گورنر په هغه حکم عمل نه کیږي چې پکې ویل شوی چې غیر حکومتي ادارو ادارې دي په نوکریانو کې ترجیح ځای خلکو ته ورکړي. پر دې موضوع د سیلاب مسعود دا رپورټ اورو.
تعلیمی لحاظ پورا د سلی وزیرستان زوانون ویائی چمیجا حکومتی ملازمت خو خود نمونده و چپ داغا ایجنسی شه پا پینزویشت غیر حکومتی اداروک شه هن دوی ده دغی حق نا به برخ ساتلی شوی دی حالانکه پا داغا باریک شه ده پشتنخوا ده گورنر و ده فانتا سیکرٹریئر ده چرواک چو لطرف جاری کردی شوی و امرونوک شه صفالی کلی شوی دی چپ غیر حکومتی اداروک شه با د نورو سیمو په ځای مقامی قبایلی امیدوارون ته ترجیح ورکولی شي. په دغه بریک شه د سویلي وزیرستان د بېروزګار ځوانانو د تنظیم یو مشر امن الله ویایي
چارټرډ آف یو این سی کې ماده دغه مطابق چې په کومه علاقه شه کومه این جی او شهر کو د یغ مقامی خلک برتی وګوي او په دانه علاوه چې کومه د غیر مقامی افرادو چې کومه د په هغه علاقه شه چار نه کوي چې په کومه علاقه شه حکیم این جی او چار کوي. په دغه شه 80% چې کومه د غیر مقامی خلک
یو بل زون عصمت اللہ دغا خبر پدا رنگ مخش بیائی
پٹا سیکرٹریٹ 13/12/2015 بند یو لیٹر ایشو کڑائی وچ سورا ایجنسی دی پدا شو سورا ڈونر فنڈڈ پروجیکٹ سی پدا شو اہے علاقے اہے ایجنسی والا لوکل کا سن خپل جابس پشے کوي نو دا مطالبہ ہم دے مش فوری طور بندے دا غیر مقامی خلق دا برطرف شی تقریبا 80% پہ ہر این جی او شے نان لوکل خلق تائیں چے میرٹ بندے بھرتے وشی کم کے سم پوسٹ وی دا اسامی دا اخبارات شے اشتہار رات ورکړش این جی اوز حوالے سره دغه پر ټیسټ انټرویو انعقاد کیږي اکثر په پېښور په اسلام آباد شوی نو هغه ډی خان پټنګ شوی وشي
د سلی وزیرستان یو چیف سردار علی وزیر هم د دغه ځوانانو په لور ریدای
میج د خلک تعلیم شته خو ورسره جابې نه نشته نو دا ایوا بل زیوتای کیږي ها کنه چې تو به کورا کو به یورا د کو به وطن د کو خو ورسره چې د تو حق وی هغه ته ویني په خپل وطن کې چې هغه په بل باندې خوري پټا سیکریټ چې کیم خلک ته زه اته ریکوست کړ چې د میج حق تا په بل چا باندې نه وای
د بیروزګار ځوانانو دغه غوښتنې مې چې د سفران د قائمه کمیټې ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود ته مخ شې کړې هغه وویل
اکثر سی هم دا هم د کوم د بیروزګار د ختمولو د پرارسي چې کین مقامی خلک دای دا د لګیږي چې څوک ځنه د اول غوړي د غیر وطن ولا د میر وطن سره تاګا د هغې د میر د بیروزګاری دو د دغه د نه ختمولو د پرایو بل سازش دی دا خلک مې نه پی چې ویل دمر زراور دي چې د گورنر خبره نه مانی دغه ځوانونه د دغه مطالبه او میزا بھرپور دفاع کوي تر اخره وخت پورې چې د تم دا حق ورکړای نه وي ان شاء الله تعالی د مسلمان مشر دي نه
د ځوانانو دا غره هوا کړ چې قاضی موارو حکومتي چارواکیو د دوی په ژغ ورجونه و نګر اول دوی به بیا د دفترونو په مخامخ احتجاجي پالتای و وایي سیلاب مسعود مشال ریډیو
ډیرا اسماعیل خان دروندکو د سعودي عرب هغه پلان باندې ملي امیرزاده از موږ همکاري ملي امیرزاده خلیج ټایمز د ورسپانې یوې مقاله ژباړلې ده چې پکې راغلي په سعودي کې هغه کسان چې بهر ملک نه راغلي دي سکول شي چې په دې هیواد کې تر ډېرې مودې پورې پاتې شي د مقالې نوري برخې په دې رپورت کې ورو
خلیج ٹائمز ورسپاڑ علی کی سعودی عرب کے اسیدن کو بحرانیانو د امرسیال ولی عہد محمد بن سلمان مرسیال وزیر اعظم او د دفاع وزیر هغه پلانو نستایلی دی چې لمخې به هغوی ته د امریکا د گرین کارڈ پشان په سعودی کې د مستقل رہائش سہولت ورکول کیږي په دغه سلطنت کې خواوشا 10 میلیونه بحرانیان اوسیږي محمد بن سلمان له بلومبرګ چینل سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د گرین کارڈ پشان نظام او هغه پلان چې کار ورکوونکي یا کفیلان به د ټاکل شوي رسمي حد نه زیات بحرانیان اخیستل شي ورسره سعودي هر کال 10 بلینه ډالر ترلاسه کولی شي په سعودي عرب کې د مزدورانو کمیټه فیډریشن مشر ندال رضوان د ډیلی او اوکاس سره په خبرو کې وویل تمه لري چې د نوي نظام د عملي کولو لپاره یو خپلواکه اتارټي جوړه کړل شي دغه په خبره د کابینې لاندې جوړه شوې اتارټي به د نظام عملي کېدلو څارنه کوي دی وایي دغه نوی نظام به ډېرې اقتصادي او ولسي ګټې ولري بهر ملکیان به هم د سعودي عرب د وګړو په شان د زکات په ګډون ټکسونه او د بیمې پیسې ورکوي د دې سربېره دوی کولی شي چې د جایداد مالکان شي او یا د تجارت کمپنیو او د خدمتونو ورکولو شرکت یې وچلوي په سعودي عربو کې میش یو پاکستانی تاجر ورځپاڼې ته ویلي دا یو مثبت ګام دی او ډېرې ګټې به ولري ځکه چې بهر ملکیان به د تجارتونو لپاره دغه سلطنت ته مخه کوي. ورځپاڼه لیکي دغه پلان د سعودي عرب اقتصادي اصلاحاتو ته یو پیکیج برخه ده چې غواړي د تیلو نه علاوه د ګټو په نورو ذریعو توجه ورکړل شي. د ګرین کارډ سیسټم په شان له دغه نظامه پیدا کېدونکو $10 بلین سربیره به نورې $10 بلین د کار لپاره د اضافي بهرنیانو اخستو په سر د لګول شوو فیسونو نه ترلاسه شي. ورځپاڼه لیکي محمد بن سلمان په مرکه کې د دغه نظام په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اردوونکو د خبرونې په دوه نیمه کې تاسو لپاره دوه اونیزي خبرونې لرو، خو اوس وخت شوه دی د ماسپخین یوونی په بجا اسرار المومن هم را سره په سټوډیو کې موجود دي، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زوړو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع د کتنه وکړي. بلخوا د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار په اسلام آباد کې ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند غړي شاهجي عمري قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوي رپورټ کې د وزیر اعظم مشرف د بچو نومونو تر بدلو وروسته د وزیر اعظم په خپله څوکۍ له پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. چارواکي دا کوي چې په کراچۍ ښار کې یې پرون د القاعده برصغیر څانګې څلور مشکوکه وسلوال نیولې دي. بلخوا هم په دې ښار کې پرون وسلوالو درې شیا وګړي په ډزو وجلي. د پیښې ذمواري تحریک طالبان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا په کوهستان ضلعه کې د ملبې لاندې ګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځای پولیسو رسنیو ته ویلي یوه هفته مخکې د ځمکې قیدو له امله د یو کلي 9 کسان د ملبې لاندې ګیر شول چې څلور کسه جوبل او دوه مړه راوویستل شول. خو د چارواکو په خبره پرون د سیمې نه د صوبایي سندۍ غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې درویش کسان مړه اعلان کړل. کوټه روغتون ته د 1500 کسانو مړي د شناخت لپاره وړل شوی چې سرکاري چارواکو یې په خلاط او سیوي سیمو کې د وژلو ادعا کړې وه. د ورځې وړاندې په کوټه کې د ملي ځواک ویان رسنیو ته خبر ورکړی و چې د دوی سرتېرو په خلاط او سیوي سیمو کې 1500 سزادي روغتون کې وسلوال وزیري چې د جمعې په ورځ یې د ټولو وژل شوو مړي د کوټې سرکاري روغتون ته راوړل. د ملګرو ملتونو هغه سخت قوانین په راتلونکي میاشت کې عمل کیږي چې هدف یې د ترهګرو لاسو ته د اټومي موادو د پرېوتو مخه نیول دي. دا اعلان د اټومي انرژۍ نړیوالې ایجنسۍ پرون وکړ. شامی حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشی کړی دی او په پیرس او بروکسل کې د ترهګریزو حملو سره په تړاو مشکوک کس محمد ایبرینی ونیول شو. محمد ایبرینی د بلجیم پاسپورټ لري او یو 10 کلن دی چې پرون د پولیسو په ځانګړو مالیاتو کې نیول شوی دی.
اسرار العالم مومند چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوس ورشبه دي. د دې نمای غړې کې تاسو لپاره دوه نس پروګرامونه لرو، نو لومړی راځي چې د نړۍ رنگونو خبرونه ته وښو. د مشال اړوند 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان باندې نه خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د کتابونو لوستلو لپاره مختلفې ذریعې دي. که یو خوا لابریانی وي نو بل خوا د کتابونو غوښتلو لپاره لوی لوی دوکانونه هم وي. په امریکا کې یو داسې کتاب کور دی چې په خپله د خلکو کورونو ته ورځي او کتابونه ورکوي. په امریکا کې د دغه نوي کتاب کور په یو زوړ وین یا ګاډي کې جوړ کړ شوی دی. دا کتاب کور د کتابونو مشهور کمپنی پارنیسیس بوکس جوړ کړی دی. د کتابونو دا ګاډي په مختلفو ځایونو کې ودرېږي. منتظمین وایي چې د موبایل کتابونو ګاډي به هغه ځایونو ته رسایي ولري چېرته چې خلک کتابونو ته لاسرسی نه لري. د افریقا یوګانډا هیواد په اړه دا خبره مشهوره ده چې په هغه هیواد کې د بلکونو نه زیات موبایل ټلیفونونه دي. په 2009 کال کې صحافي ډارا کیر د یوګانډا په اړه لیکلي وو چې په دې ځای کې د رڼا بلکونو نه زیات موبایل ټلیفونونه دي. دا لومړی وار وو چې د دې خبرې موازنه شوي. د دې خبرې تصدیق د ټلیفون کمپنی وډافون هم تر صحده پورې کړی وو. د یوګانډا وکیل جیرارد ایبلا وایي چې په لومړی وار یې په 2016 کال کې په کمپالا کې د کانفرنس پر مهال دا خبره اوریدلې وه. نو حیران شو. د نوموړي په خبره له هغې
وروستو یې د دې حقیقت معلومولو لپاره شمیرې راغونډول شروع کړې. د یوګانډا کمیونیکیشن کمیشن تر مخه په هغه هیواد کې 2.26 کروڑ موبایل ټلیفونونه رجسټر دي. ایبیلا د دې وروستو په یوګانډا کې د بلپونو په اړه توجه واړوله. د یوګانډا نېشنل هاوس هولډ د 2012 او 2013 کال د سروې تر مخه په هغه هیواد کې د 2.40 لک کورنۍ آبادی دي چې پکې 14% د خلکو په کورونو کې بجلی استعمالیږي. دې تناسب ته کتو سره دا معلومیږي چې یوازې په 10 لک کورونو کې د بجلی رڼا ده. په نړۍ کې د لکونو خلکو تر استعمال لاندې مصنوعي ذهانت تخلیق عمل کې برخه اخیستونکو کې یو کوالک لی تعلق ویتنام سره دی چې په یو وړوکي کلی کې اوسېدلو. 2 کلن لی د ټکنالوژۍ مشهورې کمپنۍ د ګوګل برین یا مزغو ډلې سره کار کوي. دا ځانګړې ډله په کمپیوټرو کې د انساني مصنوعي مزغو نظام د تخلیق کوشش کوي. دا د ګوګل کمپنۍ لخوا د مصنوعي مزغو د تخلیق لپاره هلې ځلې هم کوي. دا به یو مکمل انساني اوصاف مشین نه وي بلکې په خودکار طریقې د سوچ صلاحیت بلري. لی په مشینی ذهانت تحقیق هغه وخت شروع کړ کله چې په استرالیا کې په یو پوهنتون کې زده کړې کولې. بیا د امریکا په سټانفورد یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی کاندید په توګه یو مضمون باندې هم کار کولو. لی وایي چې د داسې سافټویر په جوړولو کې کار شروع کړي چې په خپل نوي معلومات زده کړي. په 2012 کال کې لی په مشرۍ کې ګوګل یو تجربه کړې وه چې دا خبره معلومه کړي چې آیا مصنوعي عصبي نظام تر څومره حد پورې په خپل زده کړې کولی شي. لی وړي چې داسې وخت راشي چې ټکنالوژي په داسې مصنوعي ذهانت بدل شي چې څنګه د 2013 کال کې مشهور فلم هر کې خودل شوی وو. د ووري بریازم انټارټیکا کې په موسمونو کې د بدلون له وجې یو نوی تجزیې کې دا خبره مخې ته راغلې چې د نړۍ سمندرو کې د اوبو کچه نور هم لوړې دي شي. د شمیرو تر مخه د روانې پیړۍ اخیر پورې د سمندرو سطح تر 1 میټر پورې لوړې دي شي. په دې کې دا هم ویل شوي چې تر 2015 کال پورې په نړۍ کې د سمندرو سطح تر 3 میټر پورې لوړ شي. ټکي کونکي وایي چې د کاربن اخراج کې کمی سره دا مسله حل کېدی شي. د دې نه وړاندې هم مختلفو تنظیمونو دا خبرداري ورکړې وو کچري د کاربن په اخراج کې کمی رانی شي نو دا مسله به نور هم زیاته شي. د انټارټیکا په نړۍ کې په سمندرو د اثر په حق لا بحثونه روان دي. تیر کال په یو ټکي کې ویل شوي ول چې د انټارټیکا له وجې د سمندرو سطح لوړېدو کې اضافه ممکنه نه ده. د جنوبی هند یوې سندرغاړي تر ټولو زیات 15,500 سندری ویلي او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. د جنوبی هند سندرغاړي پی سوشیلا له 500 کلونو راهیسې سندری وایي او په دې وروستیو کې د سندرو شمیر 15,095 ته رسیدلې ده. د دغه سندرغاړي نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شوی دی. سوشیلا په تامل، هندي، ملایم، کاندا، هندي او نورو ژبو کې سندری ویلي دي. سوشیلا 80 کلن ده او په هند کې ورته یو شمیر ایوارډونه هم ورکړل شوي دي. په 2011 کال کې دا ریکارډ مشهور سندرغاړي آشا بوسلے سره وو چې 1,000 سندر یې ویلي وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم بیټمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم زوټوپیا دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کنگ فو پانڈا 3 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم بیټمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر، فلم زوټوپیا په دویم نمبر او په درېیم نمبر فلم مای بیگ فیٹ گریک ویڈنگ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم راکی هینڈسم په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم کپور اینڈ سنز دی چې تر اوسه پورې د 6 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په درېیم نمبر فلم 13 کروڑ دی چې تر اوسه پورې د 14 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوې فلم وار ډاګز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. دا د دوو کسانو ډیوډ پیکوس او افریم ډیوورلی چې د 300 ملیون ډالرو ټیکه یې ګټلې وه چې په افغانستان کې د امریکا ملګرو هیوادونو ته وسلې ورکړي. دا فلم په مشهوري مجلې رولینګ سټونز کې خپور شوی مقاله باندې جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې څنګه دغه کسانو د وسلو ورکولو ټیکه ګټلې او بیا په خپل کور او بهر له خطر سره مخامخ شوي. په فلم کې مشهور اداکارانو جونا هیل، او مایلز ټیلر هم کار کړی دی. د دې فلم عکس بندي په رومانیا کې شوې. فلم وار ډاګز به د اګست په 19 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Frankly, we were a tad concerned with your performance history against a deal of this size.
But after meeting you two face to face, we feel like we're in good hands on this one.
We won't let you down, sirs.
Not to mention your bid was far too attractive for us to pass up.
What did you mean by that exactly?
He means you boys lowballed the entire industry.
yeah. By how much?
You guys came in $53 million lower than the nearest competition.
Now to a question that still has no clear answer. How did two 20-something young men land a $300 million Pentagon contract?
I have a big idea.
They call guys like us war dogs, bottom feeders who make money off of war without ever stepping foot on the battlefield. Show you about my soldier. It was meant to be derogatory, but we kind of liked it. We don't
play fair. Sorry,
excuse
me. Kind of an emergency.
Sorry. Don't worry, I have to go first. I'm American.
You drove me
through the triangle of death.
The triangle of death?
Bro! We drive through all triangles.
د امریکا په تاریخ کې د تیرو بهیدو ناوړي پیښې په اړه فلم جوړ کړ شوی دی. د فلم نوم ډیپ واټر هورایزن دی. دا هماغه ځای دی چېرته چې دا پیښه رامنځته شوې وه. په 2010 کال د اپریل په میاشت کې په سمندر کې جوړ د تیرو موندلو لپاره ولاړ ځای چې ورته ډیپ واټر هورایزن هم ویل کیږي کې 14 وروستو اور ولګېدو چې له وجې د دغه کمپنۍ 11 کارکوونکي وژل شوي ول. د دې ترڅنګ په سمندر کې د تیرو بهیدو له وجې ماحول او سمندري حیات ته ډیر زیات زیان رسیدلی وو. په فلم کې مشهور اداکارانو مارک ولبرګ او کټ رسل هم کار کړی دی. دا فلم به د سپتمبر په 10 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
My dad is Mike. He works on a drilling rig that pumps oil out from underneath the ocean.
And we're the explorers.
Like Dora. That oil is a monster. Like the mean old dinosaurs all that oil used to be. So for 300 million years, these old dinosaurs have been getting squeezed tighter and tighter and tighter.
We get it. Just use two tighters.
Then Dad and his friends make a hole in their roof.
Yeah.
And these mean old dinosaurs can't believe it. Freedom! So they rush to the new hole. Then smack, they run into this stuff called mud. That they cram down the straw. Hold the monsters down, we build them a new roof.
د هندي سینما اداکار رندیپ هوډا نوې فلم لال رنگ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د هند په هریانا ریاست کې په یو خارګوټي کانال کې د ویني بانک کې د غلا واقعیت ښودل شوی. د لال رنگ فلم ډایرکټر سید احمد افضال دی. دا فلم به د اپریل په 2 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
مجھے شنکر نے ایک بار کہا تھا کہ ہم انسان 5.5 لیٹر خون سے بھرے پتلے ہیں جنہیں 150 گرام کا دل فریش رکھتا ہے. یہ کہانی اسی خونی دل کی ہے.
جو بلڈ لینا آوے وہ ریپلیسمنٹ بھی لاوے. ریپلیسمنٹ نہیں تو بلڈ نہیں.
بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے.
تیرے منہ لگ گیا خون.
بابو جی نمک کم ہے.
ارے وہ مٹھن گئے. تیرے خون میں سوڈیم کم ہے. جس کا خون اس کا ایریا.
د هندي سینما مشهور اداکار شاهرخ خان نوې فلم فین به د اپریل په 15 نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. په فلم کې شاهرخ خان ډبل یا دوه کردار لوبوي. په فلم کې شاهرخ خان هیرو وي او په خپله د هیرو مینوال هم وي.
دور سے تو کچے والے فینس تالیاں ہو جاتے ہیں. میں تو گلے لگا کے دے گیا ہوں اس کا ٹرافی.
جب دیکھو آرین آرین آرین
لگتا کیا ہے تو آرین کھنا کا
فین.
A small birthday gift to the love of my life, Aryan Khanna.
Happy birthday, Sylvia.
Fan hai. Apne aap ko junior Aryan Khanna bolta hai.
Listen to me carefully. Jo tumne kiya hai, wo galat hai.
Maine itna kuch kiya aapke liye aur aap.
Tum hote kaun ho mere liye kuch bhi karne wale?
Aapka fan?
Tum nahi ho mere fan.
ऐसा मत बोलो, आपकी लाइफ के पांच मिनट भी नहीं मिल सकते मुझे क्या?
मेरी लाइफ है, मेरा टाइम है, तुम्हें पांच सेकंड दिखे तो।
पहले फैन स्टार के पीछे भागता था, अब स्टार फैन के पीछे भागेगा।
मैं आप लोगों के जरिए सबको वार्न करना चाहता हूं, वो कभी भी किसी को भी चोट पहुंचा सकता।
गौरव है तो आर्यन है, गौरव नहीं तो आर्यन कुछ भी नहीं।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
درنو درکو د مشال لاړیو خبرونه ته تاسو غوږی. اوس وخت شوه د بلې ونې خبرونه اف سی آر او پښتانه په قبایلي سیمه کې د انګریز له وخته تپل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر که یو خوا د عام ولس له یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي، نو بل خوا یې د پښتنو په لرغوني دود جرګې هم اغېز کړی دی. نننۍ خپرونې کې به تاسو واورئ چې اف سی آر پښتانه کې تاسو به دا واورئ چې پولیټیک انتظامیه لخوا په جوړ شوو جرګو او د دغه قانون پر دودیزو جرګو د اغېز حال درکوو. دا خپرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اف سی آر یا پاټا کرایمز ریګولیشن چې د 1901 کال راهیسې پر پاټا تپل سوی د انګریز د وخت قانون دی، د پاټا ولس پر ژوند او ژوا کې څرګند اغیز کړی دی. دا قانون چې ځایي ولس ورته تور قانون وایي، د پښتنو د جرګې لرغونی دود یې هم تر اغیز لاندې راوستی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه کې د پولیټیکل ایجنټ تر انتظام لاندې جرګو بحث کوو. ورسره به دا هم واوري چې پولیټیکل انتظامیه د پښتنو پر جرګو څه اغیز کړی. جرګه د پښتنو لرغونی دود دی چې لالار یې ولس خپل ستونزې او کچالی هواروي او د خپل راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. په جرګو کې هر پریکړه د مشرانو په سلا مشوره او اکثریتي رای سره ترسره کیږي، خو په فاټا کې د اف سی آر په موجودګۍ کې ځایي ولس د جرګو پر شفافیت او بې پریوالي نیوکې کوي او وایي چې دا جرګې د پولیټیکل نظامیه تر اغیز لاندې پریکړې کوي. د شمالي وزیرستان د میرالی او قبایلي مشر انور بیگ داوړ وای اوس هغه رښتونی جرګې پاته نه دي او نه هم ګډونوال د پخوا په څیر دي.
جرګې سیستمي نه خلاص کې تي سره ګډ ورډ شول، هغه نمونه جرګې نشته چې کوم خاص خاص مشرون وي وغوښتل، هغه قومي مشرون وي صحیح او پاورفل خلق وو، بیا د هغه د حکومت وو د بل فریق فلمان شي کیسه وړه کا حکومت ټوله کیسه سامان وای ته ویل چې دا تو غلطي دوکه بل فریق کیسه سامان وای ته ویل دا قام تفهیم سره وای دا کیسه د خپل سره سمکړه یو څه وره کړه. یو خدای چې پوښ پوښ باندې زنه دا څه خلک په شامل شي په جرګې شي چې هغه چاغه انتظامی اسورت وی هغه نمونه زبره کو کا غلطه بیا خوددار خلک اکثر نه بس دا څه خلک چې ورګاټ شو ورننه کو بیا هغه جرګې خراب وي چې کوم خوددار خلک تا زتیم شرون دی د پلور نکره وخت نه بیا د خپل عزت خیال ستی چې څوک مو ته ګوتر ونه غځي بیا دا څه خبره کو چې حکومت سره بیا غلطه بیا نه مانی چې غلطه وي چې نه داز یوتای دې سړي سره ده نشي او کابل سړي سره بیا چې غلطه وي چې نه داز توز یوتای ده دا ومنه کا بیا غډره ما سره وي او خو یې سره جرګې سیستمي نه ختم شوی دی.
د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده هم ورته نظر لري او وایي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د پولیټیکل انتظامی جرګو ځایي مشران په درغلیو اخته کړل او دودیزه جرګه یې کمزوري کړل.
دلته زمونږ د بدخصمتۍ نه د جرګې صرف نامه چلیږي، په دې اف سی آر نظام کې جرګه نشته. د دې اف سی آر د وجې نه چې کوم دی زمونږ مشران ډېر په افسوس سره دا وایي چې چې داسې په درغلو کې ککړ شو. اکثر داسې زمونږ کې قامی ذهن والا خلق نه خرچیږي نه دبابیږي، خو ډېر داسې کمزوري خلق هم شته دي چې هغه د کوم دی د سرکار په ادارو د سرکار د حاکمانو په خوله باندې کینی پاتې دي. د هغوی په وینا چې کوم دی خلکو له مسلې جوړوي، د هغوی په وینا چې کوم دی کمزورې خبرې د رواج نه بهر کوي، یعنی خپل رواج چې کوم دی زمونږ د دغه سیار د وجې نه دا مفلوس شو.
په پښتنو کې به په دودیز ډول هغه کسان په جرګو کې اخیستل کېدل چې د روغې جوړې مهارت به یې درلودي، او د ولسونو ترمنځ به یې په خپلې پوهې او تجربې سره د سولې ژغ پورته کوي او رغنده پرېکړې به یې کولې. له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي چې له جرګو څخه اوس کاروبار جوړ شوی دی.
خو په دې کې د هغې جرګې د لرې لرې پورې څه اثرات نشته دي. مخکې چې به کومه جرګه وه نو هغې به کوشش دا کوو چې هغه یو ځای ته لاړ شي، هغه خپل تاوان وکړي، خپل نقصان وکړي، خو هلته خیر پیدا کړي. او اوس چې کومې جرګې جوړېږي هغه په دې بنیاد باندې جوړېږي او هغه سړی په جرګه کې اخیستلی کېږي چې هغه ډېر ماهر چې جرګه ورانولی شي او جرمانه اخیستلی شي. جرګه جرګه نه ده، پاتې اوس خو یو روزګار دی، یو لین دین دی د خلکو د لوټلو لپاره، د خلکو د تباهۍ اخیستلو لپاره.
په فاټا کې د پولیټیکل انتظامیې تر نظارت لاندې جرګې هغه وخت هم کیږي چې کله د یو فرد یا قبیلې په اړه څه ډول پرېکړه کول وي او د پولیټیکل ایجنټ پر سوي پرېکړې بحث کول وي. په دې جرګو کې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر یو فرد یا قبیلې د لګول شوو جرمانو په اړه هم پرېکړې او سپارښتنې کیږي. خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حاجي شاجي ګل وایي چې جرګې انصاف نه ورکوي، بلکې بدامنۍ او دښمنۍ ته لمن وهي.
زمونږ د قبایلو د ټولو دشمنو جر چې هغه د هغه د پولیټیکل جرګې دي. په دې نورو جنسو کې مې داسې اورېدلی دي چې د پولیټیکل کم محرران دي، هغه د جرګو والا ورته وایي چې مالا ته جرګه را کوه، زه به په هره جرګه کې تا ته 1050,000 او 1,00,000 روپۍ چې د څومره د زیات اهم مسالې وي څومره د زیات غټه خبره وي نو دومره زیاتې پیسې پکې کلرکانو ته ورکوي. بیا کلرکان هغه خلګوري چې دا جرګه شاجي ته ورکه، دا احمد شاه ته ورکه، ځکه چې هغه سه دل شوی وي، نو هغه خو ناممکن شه انصاف، نو امید شو انصاف، ځکه چې هغه خو باغه اول خپل پیسې ګټي چې کمی په جرګه اغستلو باندې ورکړي وي. نو مین جړې هم دا غوې چې د پولیټیکلي کې مجرګي نسی، دا بالکل غیر جانبدار نه وي، دا بالکل هغه په ظالمانه جرګې دي او سم ټریډینګ یې جوړ کړی، کاروبار یې جوړ کړی جرګونه. نو ځکه وایم چې د اختیار سره خو جرګه هم کمزورې شوه او د بد نیم ځکه راله او دغه ادمنستریشن انوالمنت هم پکې ځکه زیات شو چې خلک ادمنستریشن ته محتاج دي.
د قبایلي مشرانو او استادو دغه خبرې چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مخې ته کښې شو دي، نو نوموړي وویل چې ښه او بد د پولیټیکل انتظامیې په مشرانو یا افرادو کې وي، ځکه چې دا په دوی پورې اړه لري چې قانون په څه توګه کاروي او ټولنې ته څنګه انصاف ورکوي.
قانون خو یو ډېر پرفیکټ طریقې سره لیکل شوی، د استعمالولو والا کس په لاس کې ده چې هغه څومره سنسیر دی د سیستم سره. دې ټایم اوس مشر دی، سبا مونږ سی آر پی سی راولو بل کورس ایکسټینډ کړو، بیا وکیل شي، بیا به د خلکو وکیل نه کېلې وي چې جی وکیل چې دی کنه هغه پیسې چې چا زیاتې ورکړي او چا څه وکړه چا څه ونه کړه. سوسایټي ایز ا هول مورلی چې اپرایټ وي، مورلی کرپټ نه وي، سوسایټي ایز ا هول سنسیر وي خپل غریب سره، نو جسټس سیستم بیا اسانه پریویل کېدل. نو د پړک د یو لاس نه نوځي، د قانون انګریزي کې فرق نشته، فرق زموږ په زړونو کې دی، فرق زموږ په نیتونو کې دی. موږ د پخپله ټیک شو، سوسایټي ټیک شي، جسټس په خپله ټیک شي.
که څه هم د قبایلي سیمو ولس په فاټا کې اوسنیو جرګو ته خوشبینه نه ښکاري او وایي چې پر پولیټیکل انتظامیې سربیره د وسلوالو طالبانو راتګ هم جرګې اغیزمنې کړې او د سر مشران یې ووژل، خو د دوی په وینا په عمومي ډول جرګې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکل کیږي، جوړول کیږي او د ده خبر پر چلیږي. د قبایلي سیمو یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د پولیټیکل ایجنټ د همدې نفوذ له کبله عام ولس پر جرګو باور نه لري.
جرګې صرف اوس نه چې تلیبنایزیشن راغلو یا اوس حالات خراب شول، نه، دا بلکې د تیر څلوېښت کالو نه تقریبا خلک د دې نه اعتماد اوچت شوی دی په دې چې هغه جرګې به چې کمې کې دی چې کله پولیټیکلي په پاور کې وه، په زور کې وه، یو طاقتور سیستم ورسره و، نو هلته کم فیصلې داسې کېدې
چه پولیټیکل ایجنټ په سپین کاغذ باندې ګوته ورنوله غولې او چې کومه فیصله باندې دی خوخوا ملک الډر ته وایي چې دا به کوي اس مینس ته کوم ملک په جرګه مار به نمینټ کېدل هغه د فریقین اختیار کې نه و هغه پولیټیکل ایجنټ چې کوم ملک خوخو هغه به نمینټ کو ورته وایي چې دا فیصله وکړه نو دیو جنا خلکو دینا دې سور کا وچ اس مین دا موږ ته انصاف نه ملړيږي هغه پولیټیکل سوای هغه کیږي پولیټیکل چې چې بچا رسایي کیږي هم هغه فیصله کیږي او بل دا چې دیتہ د اپیل حق هم نو کچر ته به یو فیصله وشو جرګې والا نو اپیل حق په چې اصل ورته یو ځل سره په اپیل بکېدو هغه هم بیا هې پولیټیکل ایجنټ کاو چې چا به دا فیصله کړی وا کوم جرګې به کړی وا نو بیا به زیات نه زیات دا وشو چې بل جرګه به دی راوسته بل جرګه به هم د پولیټیکل نمینټ کوله نو د خو دا ځان غلطي نو نو کوله چې یاره دا ما پیلا فیصله غلطه کړې و دا اوس پر ټیکو شي
بل خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وای چې کولس د پولیټیکل ایجنټ لپاره کړو خوشاله یا مطمئن نه وي نو د دوی پر مخ د اپیل لپاره نوري دروازې هم خلاص دي
چیک ان بیلنس شته تیر سمغه سیستم شته چې کوم چیک ان بیلنس ولا پکار دي صرف د عوام اویرنس پکار دي ډیفینیټلی چې هغه اپیل کمپلی شي اپیل هغه خلاف ټیم کې دي شي د فیصله وو درې دیم شي زموږ راشه ډېر فیصله کړی دي چې هغه په دوه ورځو کې دنه دنه د کمشنر کورټ نه یا ټریبیونل نه سټې شوی د پاوی باندې اور هغه باندې ویلي چې دا باندې ایگزیکیوټ کیږي کمشنر صاحب اف کورټ نه علاوه ګرابل ته ریلیف ملو نه شنو ټریبیونل ته اپیل کولی شي اور فورم شته بالکل شته سټې کې دي شي په دې باندې کاروي ودرې دي شي په دې باندې
کڅم په 2018 کال کې د هغه وخت د پاکستان مرکزی حکومت په FCR کې د زینو اصلاحاتو اعلان وکړ خو قبایلی مشران وایي چې پولیټیکل انتظامیه پر هغه عمل نه کوي او دوی تر اوسه هم د انګریز د دور جوړ شوی قانون زغمي FCR او پښتانه روان خبرونه هم دومره و راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث کوو چې FCR د فاټا پر اقتصادي یا معاشي حالت څه اغیز کړی دی تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
Thank you. बजूं।